السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څانګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 40% میرمنې د وینې په کمښت یا انیمیا باندې اخته دي. یونیسف ویلي چې دوی د همدې ستونزې د مخنیوي لپاره دا مهال دغو میرمنو ته چې تر ډیره میندواره دي ځانګړي ویټامینونه ورکوي. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو بې دلیله نیول کېدو نارامیو اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې ګڼې تروریستي ډلې فعالې دي او کېدای شي امریکایي وګړي وتښتول شي یا برمته شي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې طالبانو د نړیوالو خیریه ټولنو کارکوونکي زورولي او ځینې نیولي دي خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې امریکایي وګړي د متحده ایالاتو ته د خپلو کورنیو د غړو د راوستلو په ګډون په هیڅ دلیل هم افغانستان ته نه ځي. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا پر دغه خبرداري څه نه دي ویلي خو وړاندې تایید کړی ده چې یو شمېر امریکایي وګړي د دوی په زندانونو کې شته. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستي راخوشي کړي. د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسایل ورسره حل کړي. په کندهار کې سرچینو بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ راډیو د خپرونو مسؤول ابراهیم محتاج او نور کارکوونکي ونیول چې نور وروسته خوشې شول خو محتاج تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دی. طالبانو بیا تر اوسه د محتاج د نیول کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګو، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته او همداراز په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی. راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان سیمه ییزو رسنیو ویلي چې په پام کې دا غنم د ترکمنستان له لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان په پلان کې د قزاقستان او ترکمنستان په سرحد کې د غنمو د زیرمه کولو لپاره د تاسیساتو او د لوجستیکي لارو رغول هم شامل دي. د خبر له مخې تیرونۍ د طالبانو د حکومت او ترکمنستان او ازبکستان پلاو د منګستاو په نوم د قزاقستان او ترکمنستان پر پوله هغې پرتې سیمې ته سفر کړی چې د غنمو لویو زیرمې پکې جوړیږي. تر اوسه د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جدو د لوبډلې غړی محمد سمیم فیضزاد نن د خپل اتریشي سیال ویچ بورکشاویلی سره مخامخ کیږي. د پاریس د اوړي اولمپیک په څلورو ورزشي سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ ورزشکارانو ګډون کړی چې درې هلکان او درې نجونې دي. یلدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د سرک د بایسکل ځغلونو په برخه کې د 15 بایسکل ځغلونکو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړی دی. د وینزویلا امنیتي ځواکونو د جولای په 9 د مظاهرچیانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا اعتراضونه وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر نیکولاس مادورو په انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. دا جون کوونکو د مادرو ادعا ننګولې ده. د مادرو سیاسي مخالفینو هم اعتراضونه کړي دي. په زرګونو خلک د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې لارو کوڅو ته راووتل او د ازادۍ شعارونه یې ورکول او ویلي چې حکومت سقوط کوي. تر لاریونونو مخکې یو شپېته کلن مادرو د ملي ټاکنو شورا په غونډه کې ګډون وکړ، چیرې چې د ولسمشر په توګه د هغه دریم ځل بیا ټاکل کېدل تایید شول. نوموړي د ټاکنو د پایلو په اړه د نړیوالو نیوکې او شکونه رد کړي او ادعا یې وکړه چې مخالفان د کودتا هڅه کوي. او متحده ایالاتونو پرون له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی یوې خبري غونډې ته وویل چې د بایدن د ادارې په مرسته کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هوایي مدافع د کشف وسایل، د هوایي دفاع د تجهیزاتو وسایل، توپ هاوانونه او جاولین ډوله ټانکونه شامل دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 40% نه ډېرې مېرمنې د وینو د کمښت یا انیمیا ناروغۍ څخه کړېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وویل چې امیدواره ښځو ته د ویټامینونو او منرالونو ورکړه روانه ده څو په افغانستان کې د وینو د کمښت د ناروغۍ مخه ونیسي. ډاکټران وایي چې د ښو خوړو په وسیله د دې ناروغۍ مخنیوی ممکن دی. نور تفصیل له فریدې سیالاورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي د کرک په نوم د خیریه ټولنې په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امیندوار ښځو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وینې د کمښت د ناروغۍ یا انیمیا مخنیوی وکړي. یونیسف پرون د شنبې پر خپلې ټویټر پاڼې په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د افغانستان په سلو کې 40 ښځې له دې ناروغۍ څخه کړېږي. دا اداره وایي د مقوي خوړو لرونکي د مرستو د کوچنۍ بستې د کمخونۍ او د خوړو د کمښت په وړاندې د میندو ساتنه کوي، د امیندوارۍ پر مهال یې روغتیا ډاډمنه کوي او په نتیجه کې میندې روغ او د مناسب وزن لرونکي ماشومان زیږولی شي. دا فرشتې په نوم یوه مورچه د یونیسف د مرستو د کڅوړې ترلاسه کړې ده. په دې اړه وایي
نن لخپل خسر سره د امیدوارۍ د 10 میاشتې لپاره ډاکټر ته تللی وم. زه هر میاشت د وینې د کمښت تابلیت اخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ما ته یو بل ډول تابلیت راکړ چې زما ګنګستوب، کمزورتیا او بېحالي یې لرې کړل.
یونیسف ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د امیندوارو میرمنو د حال پوښتنې ته به دوام ورکړي. د داخله ناروغیو ډاکټر فریدون زدران وایي چې د وینو کمښت د ناروغۍ پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه ځکه مهمه ده چې ښځې د میاشتني عادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي او که کمخونی هم ورسره یو ځای شي نو د وینې د کمښت کچه یې څو ځلې زیاتېږي. ډاکټران وایي چې د وینې کمښت خفیفه، منځنۍ او لوړې درجې لري. د کمخونۍ د عواملو او اعراضو په اړه ډاکټر زدران تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
بعض امراض د نسایی د سبب د پخپل د کمبود دی وینې کېږي، یو پخپل د دوی هغه اشتها خوراک کمیږي، یا مثلا انټیک دوی خوراک نه کوي، څه تکلیف د معدې دی، څه جذب د آیرن صورت نه نیسي. نور بعض امراض دی لکه هیموروید، بواسیر، مثلا د وینې سرطانونه دی، باعث د انیمیا کېږي. دا سبب د ده کېږي چې وینه کم شي یا دوی انیمیا طرف ته لاړ شي. یو څوک چې انیمیا ولري سیستمونه د فعالیت د وجود د کمیږي، صدا انتان ته موقع مساعدیږي.
د داخلي او بل ډاکټر جواد نورزی وای خ خوړل لکه مڼې، پالک، خرما، انار، ترکاری شودې او وخه د کمخونی لمخنیوي سره مرسته کولای شي. د خغلی نورزی په باور کې د وینې کمښت په خفیف پړاو کې وي، د خ خوړو په وسیله علاج ممکن دی، خو د پوینه په منځنۍ او شدید پړاو کې ناروغ باید ډاکټر ته مراجعه وکړي څو د ناروغۍ اصلي علتونه معلوم شي او د اړتیا په صورت کې ناروغ ته د وینې د کمښت درمل او منرالونه ورکړل شي. د روغتیا چارو پوهان په افغانستان کې د وینې د کمښت د مواردو د زیاتېدو یو بل علت بېوزلي او د مناسبې تغذیې نشتوالی بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی ډیر شوی. دوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر ځایي کسانو لخوا له کوم لامل پرته وهل شوي او ډبول شوي دي. په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغه زیات شوی چې په دې وروستیو کې یو افغان ځوان د ایران په ختیځ کې د ویرانی وګړي په وجلو تورن شو. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هېواد په یو شمېر سیمو کې د ځایي اوسېدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی، چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم غلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
ستونزې ډېرې دي. مونږ شهریور په اول سیمه کې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوې، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې 10 بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته، درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تاته شکنجه سر کوچا کې میران دا 12 نفر د جن افغان
پلان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لاس یا 12 کسان پرې بریچ کوي، وهي او ټکوي. کده ډوړې اخیستل لپاره نانوایانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپله پیښ شوي. مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوئ، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمېر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو ځورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمېر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د آنلاین کمپاین یوه نوې څپه پیل شوې چې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 100 څخه تر 200 میلیونو ریاله چې 2 تر 5 زره ډالره کېږي په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هېواده ایستل کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دیو پاکستانی چارواکي هغو څرګندونو په افغانستان کې اندېښنې پارولې چې ګواکې پاکستان غواړي د بدخشان د واخان دهلیز لارې لمنځنۍ آسیا سره لار پیدا کړي. د واخان دهلیز چې له چین، پاکستان، تاجکستان او افغانستان سره په ګډه سرحدي سیمه کې پروت دی، ډېر ترانزیتي ارزښت لري. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی وروستی څرګندونه چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د واخان دهلیز لاري منځنۍ اسیا ته لاسرسي پیدا کړي اندېښنې راپارولې دي. کندی په یو مرکه کې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاست لخوا خبره شوې ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت ترڅنګ امنیتي ننګونو، ټي ټي پي او تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دهلیز دی چې څلور هیوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دهلیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هیواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري، او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ اسیا سره اړیکه ولري. خو پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسي سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسي او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولي دي، او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغېز کوي؟ د اقتصادي چارو یو کارپوه او د ننګرهار پوهنتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصلې څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای ترې اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د سټېشن د جوړولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شده میتونه و نه هم تخلی او بارگیری ده او چه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې معنی چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بېغمه کېږي، په تا باندې تکا ختمېږي، په تا باندې متکی نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تېرېږي نو که 2.5 میلیون ډالر یا 2 سوه میلیون ډالر یا 3 سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا ته 500 سل یا هماغه د قراراتو طبق چې هر څومره وي هغه تا ته حق العبور درکوي، خو د 10 کیلومتره حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري، او د طالبانو له حکومت غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی.
د دې سات خبري ټولګه رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي چې د بم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره عتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. عتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو، او په عمل کې ثابت کړه چې دی په رښتیا عتل دی. راځو عتل خان سره مرکې ته. عتل، په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو به د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخلي؟
له سم صنف کې وم چې ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور، یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړه نمره اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو له سم صنف نه ما خپل د آمادګیانو ته شروع کړه تر څو چې د کانکور امر.
ډېر ښه. درته وایي چې کوم مضامین دې زیات ویلي؟
دوه کلونو کې، یعنی زه لسم او یولسم صنفونو کې ما درس ویلي. ما ډېر په ساینسیاتو باندې کار کاوه، بالخصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات، فزیک او کیمیا باندې بیا ورسره کله چې ما د کانکور آمدګي شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم چې ما ساينسيات ویلو نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل
ډیر خدرت وای چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمرې کې د شوق سره او درس د خوښیده
لورتون نه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زیات تشویق شوی وم دا اول صنف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا اوسې لاول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم اول صنف نه می درس سره شوق پیدا شوی
تاسو ول چې کورنۍ تشویق کولای په درس کې چم راسته سره کوله مثلا سره چې په خوانځي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وای په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې
طبعا کله چې زه وړکی وم نو مشکلات مې ډېر وو البته په لومړي سر کې خو مې مور او پلار کومک راسره کاوه په څنګ کې مې مترونو هم ډېر زیات کومک راسره کړی بلخصوص کله ما درېم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول نو ما سره تقریبا درې میاشتې د زمي وخت فقط درې میاشتې بعد ما درس ویلی وی او بیا مې امتحان ورکړی وی دې موده کې ما سره مې مترونو ډېر زیات کومک وکړ دوی په کومک ما وکول سوي چې دا دوه دانې سوي امتحانونه زه په کامیابه توګه پاس کړم
ښه یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړی دی
بله او بله
درته ویلی چې اوس لانی استی چې کله با اول ټولګي دی پانتون کې تاسو کېنی
زه اوس تلسکلن يم د جوزا میاشتې په 26 تاریخ تلسکلن شو
ډیر ښه بلخره به یو ځوان ډاکټر یې استی تاسو دا وایي چې ډاکټری مو خوښېدله او کدا چې ار څوک وایي چې ډاکټر سی و انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و
ما د ډاکټری سره شوق لاول صنف نه د استاد موږ نه پښتنه وکړه چې تاسو انده کې غواړي ځنه شی جوړګي نو کله چې د مانو بت راورسید نو ما مغه وخت مورته لیسې زه غواړم ډاکټر سم نو ډاکټری سره مې شوق لوړه وړه کونی نه
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلي
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش
اولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات نه دي کمم دي او بعض بیا دومره لایق هم نه دي نمازان سره دا هوډوک چې زه په قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډیر د سفې لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لدی نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي
درته وایي چې کله مو چې د ته پانځای خلاص ک بیا به نور زده کړم تم دمه ورکوي ک څنګه
بله هو زه غواړم چې د طب بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچ پوری غواړم پکې مخته لاړ سم البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخره مرحله پورې د خپل زده کړې سره
د تاسو د مکتب دورې تر غرزو کله به چې ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساعت لري په کور کې مطالعه کوله
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر 15 ساعتونو به ما درس ویلې خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د 14 تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو نو تبا دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سن راځي نو خپل هدف په نظر کې نیولم د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبورم چې ما ډیر کار کړی وای
څومره شپې په وی خاطر کړی دي څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوزیت او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره تاسو درس وایې
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارتيانو خبره د امادګي جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو کوج دی وي ک د ملګرو پارتيانو وي نو د درسونو جریان کې خو زه خطا نه تلم بعضی کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو بیا به تر 2 بجو 2:30 بجو به کېناستم خو په صورت عموم زه به د شپې تر 10 یا 11 بجو پورې ناست
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی خوراکي باب به کوم شیان درسره و
داسې خاص شی نه و البته خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالول
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلې دي
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز زما نسبتا ډېر استفاده کول تر څنګ چې دې ستړی نه سم او خو مې وینسي نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کول
ډېر ښه راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې پر اتونکو کلونو کې د کانکور پازموینه کې اول نمره سي ډېر نمرې دوی واخلي تاسو خپل تجربه نه څورته وایې
طبعا هر څوک دا توانایي لري خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی اول دی ونه درسی د لوړ هدف تعینولو نه هڅو کولای شي دوی اول یو هدف دی وټه کی بیا نظر هدف ته سیدی څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق په اتکارو کی لکه څنګه سمات سمخ کی مویل چنده ما هدف ډیر زیات پړو نو سره لډیر مشکلات او مغزی ستړیا او سره بیا هم مجبورم سم ډیر درس ویلوي نو دې تمیم توسي ام دادا څومره سیدی لوړ هدف ټاکی هغه په نظر کې ونی سي داغه په اندازه دی برنامه ورته برابر کی او غو مړه درس وای
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیات مهمه ده د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې په دې ورسته کې افغان ځوانان د بیلابیل مشکلات سره مخ دي یو علت دوی خ درس نه وای دوی وای چې دمو ذهن آرام نه ده فکر مو آرام نه ده آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې
دا تبه ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنۍ څخه هیله کوم چې ترڅو د خپل اولادونو ته داسې زمينه برابره کړي چې ترڅو د منفي انګیزو څخه لري وساتي او ترڅو دوی کولی شي په ښه آرام مغزو خپل درسونه وایي ځکه چې ترته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کوي او یو هغه کس آرام وي نو که چېرته دا دواړه درس کې کینی او دواړه یو یو سره درس وایي نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزی آرام دی نو دی یو ساعت څخه کولی سي 50% استفاده وکړي خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% شاید خپل درس په ښه توګه زنه کړي نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي
ډېر ښه خپل ځوان څومره کولی سي ځان ته ماحول آرام وساتي مثلا تاسو په افغانستان کې اوسیږئ همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه د ځان لري وساتي او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله د دې احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمنه پورته دي نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي چې مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي نو زه دته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه ځان لري وساتي د درس په جریان کې او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هواد حالات ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولای شي چې لړیر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي
یعنی هدف مدار چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته
بله حتما چې دومره وخت هم نه ده یو کال پارس میاشتې دیدی دا برنامه له ځان سره وساتي خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چېرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه دمس یا کومه تفریح سیدی کوي دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل شي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم
مننه ډېره زیاته تشکر
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق وو یو معین قوانین یې درلودل همیش خپلو درسو کې موافق وو او کامیاب وو او ډېر زحمت ویسته مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم زنه بم پوښتنه کوله کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده هغه ده ته ما وویل ما ورته ویلم انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درې کې خو سل په سله راځې کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه ډېر هیجان احساس مې وکړه ډېر خوشحاله سم یعنی
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري خو په پیل کې د اتل خان پاک لا ورناوړو
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد زبون سره په کورس کې تقریبا لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل فرې سیمفونی ټول خلاص کړی ول ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي علاوه د کورس د مزامینو څخه اندلته په خارجي نصاب باندې یو مقدار په شکل د تقویتی کار کېدل او د ترکیه د نصاب څخه او د ایران یو بعض برخې نصابونه دی باندې کار کېدل اتل جان دا ټول خلاص کړی ول او روس لدین چې ولسم سم نه فارغ شو دولسم تلاړو به آمدګی سم سمو سره شروع کوو په آمدګی سم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو هغه د چي نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې
و اصول د درس د سدي د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده علاوه د دینه چې د شاګرد لیاقت دی او یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده اتل چې یو ډیسپلین هلکو یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د تکرار به ډیر کول او همدغه تر ټولو غټ راز د کامیابی دو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کیږي یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو ورسره هغه بیا دا تقریبا د فکر وکړي چې هر مضمون قرار د خپل د قوله چې تقریبا لس دفعې دولس دفعې تر پنځلس دفعې هم بعض مضامین د تکرار لوستل خصوصا اجتماعي مضامین
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړې نمرې او اخیری تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينس مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مخاله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي نو مهمه خبره ده چې د لسم صف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي خپل ساينسي مضامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او د لسم ته ځي دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دا ټول شامل دي دا ټول دی باید خلاص کړي ورسره لاغې نه چې د لسم صف ته دوی کامیاب شول او د لسم صف مکمل کال دي دوی به یو آمدګي کلاس ونیسي یو آمدګي صف ونیسي او ان شاء الله له عزیز چې ارزو لرو د ټول ځوانانو څخه چې هغه هم د تل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمبر لاسته راوړي ان شاء الله
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري که چیرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نکړي لا اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی رازو د اتل خان د تر واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لاوړو
تو ګورو په کې دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده ځکه چې کله غترنه دي ک دا نیکو کدا غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي اول خدای دې متاثر سوی ده بل دا په کالج دې په نومړي سیمفونی کې جوهر دا او چې دی د امریکای په خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات یو کې چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیار وست ډیسپلین لپاره موږ ورکو موږ لري او همدارنګه دین ته هم متحد دود به دین کې هم کوشش کوو موږ نه خپل وخت ول مدرسو ته وته جماعت ته پته د مطلب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم درلې ده نو دا عامل شي موږ هم سره مستو وخت ته مدرسي هغه هم د مقاومت برابر کې درسي ځای مرتبه برابر کې هم دا و چې د کانکور نه راغی کله چې
د امتحان ورکاو امتحان ته ورته دغه وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې مده ګینه ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅاوه د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړ د مسولیتونه اخیستي او خپل شته امکان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته ور خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه خپل ځان باور لرم چې مترم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مې نه خلک ور خطا کوي ان شاء الله وایي زه نه ورته کوي نو زه ډاډ ورکوم د امکان په شمه خوب کوي ویل چې نه مطالعه کوم خو کوم زګر سبا د امتحان سره کې ورته فشار لاندې یا به خوبی باندې نه سينو پورا ډاټ سره دا راو د کورنۍ ډاټ هم سره وته بل
ا تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دل کسان تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده په درجه کې نور کسان هم اتل غوندي وکړ څنګه
بل مونږ پرونه آتا زخپل هم پروډوس فو کې نوې درجه تر لاسه کړې ده همدا سم نورونه دي بل روم امام رحیم زوی دې سی په ټاپ 10 کسان کې راتل نه سي سی کې هم دا رنګ ورو په هند کې میرویس رحیم زوی ذکر کړی دی مشهور محمد نیم رحیم زوی هم ماستر دی ټول په خپل وختونه کې بل مکتب کې موږ لګینې ودی پانتونو کې هم پاپا غلې دي هم هغه شاته تاسو سره د پروتای مخه اعظم کمپیوټر سره چې هم ایولوی اترو یې نسبت موږ لوی ده خو د اعظم زیارو د کوشش نو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسیوی په ارس رسیږي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی ده که خپل کوشش
ښه طبعا ارسیو سی که زمونږ والد صاحب سلام الله علیه رحیم د معرف سره او مطالعه او درس ډیره زیاته مینه لرله همدا لامل چې یو نظر څه هسیو ته ورسم او بل زوق شوق دي اتل حمزه تور سره نو طبعا سي او اړيكه ور سره ودري
زيني کسان وای چې کله اقتصاد خراب وي نو بغه کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم ازدق نشي کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په ځدق باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نشي کېدای شي اقتصاد ضعیف وي تاني مونږ کې تا کوم اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي منتا والدین باید پوره قربانی ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمینه مساعده کړي چې دوی زده کړې وکړي ستا مشکل هسته خدای دې هزار نه چې دوی تعلیم سره خدمتمنی وکړي او که چې دوی د خپل ماشوم او اولاد پریږدي زمینه ور مساعده نه کړي نو هغه تانی یافتې نه د ناتارامۍ تاوان ډېر ځکه چې دوی بدو کارونو ته لاس اچي نو باید لږ څه زیان ورسره وباسي حتی به اقتصادي مشکل په افغانستان کې زیاتره کورنیو سره شته خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي حتی کوی که خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولی شي په آینده کې څه جوړ شي
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو په حالات کې ویلی شي یعنی تاسو مواړی همداسې یو څه وایي
بله بله درس په هر وخت کې ویل کېږي که اقتصادي وضعیت خراب وي تېر کلونو کې د کانکورونو او نمرګان چې راغلي وو طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه وو ځکه دوی زیار باسلی کورنۍ زیار ورسره باسلی هغه د پام اصطلاح په یوه ډوډۍ وخت سره تېر کړی مونږ ته درس ته وخت ورکړی دا په دې معنا نه ده چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دی نه تعلیم دا اکسکیوز نه مني ایجوکیشن دا بهانه نه سي منلی دا بهانه نه سي کېدلی طبعا باید زده کړې وکړي په هر حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي که نه هغه څومره د زده کړې خنډ ګرځېدلی شي مثلا ملګرو سره ګرځېدل بیرون ګرځېدل سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول څومره د درس خنډ ګرځېدلی شي
اول نه ښه مثال د امام وراره عطل خان رحم زوی ده ځکه د لیوانو سره نه ګرځېده د سوشل میډیا نه سیما طبعا منفي ګټې لري کله چې دی هوډ یې لوړ وي هدف یې لوړ وي نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي دی باید لانډیوانان ګرځېدا څخه منه سي سوشل میډیا څخه لري اوسېږي تلیفونونو څخه لري اوسېږي هماغه وخت چې د ملګرو سره کېني یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ته ورکړي نو مثبت نتیجه به ولري هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي یو ځان هدف سره سي د سوشل میډیا څخه خبرې وسیګن نن سبق زموږ ځوانانو تاسو وینئ چې زیاتره په ټاکي مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه زور تر روان دي نو که مثبت ګټه یو وخت مثبت ګټه نشته خو دې په دور کې ګټه یو نه ډېر به خي کې پانسون نوې تر اف ستاب معلومات له ټکنالوژي څخه نن سبق له ټکنالوژي نړۍ ده معلومات لیکچري او کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي داسته خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډېر خي
افغانستان کې روسي بدلون د دې مرسه چې یو شمېر ځوانان له درس نه زړه تورې سول اسې زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای څه سول کار چیرې دفتر چیرې څهونه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه کوي لکه پخوا یې چې ښودله تاسو څه وایئ ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا ښه ده چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کېږي په عامه خبره نه وایي درس په دې هکله ورته وغږېږئ
طبعا د سیاسي بدلون چې په افغانستان کې راغی هغه ځوانانو څخه زه هم یم الحمدلله صبر کړه درسونه لوستګي نه شي کولی اقتصادي مشکلاتو سره مخ شو اما هوډ نو باید بیرته ورور خپل درسونه سره وکړو هغه چې اوس په کورسونو کې زده کړې وکړم خپل درسونه وایم
که وځي ورته وایي ځوانان ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي
تاسو د سیمه کول ډېر دي افغانستان او بد حالت کې منتظر ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسوي کوم د نړۍ ځینې مشهور چیري وګورو په ډېر بد حالاتو کې ځان لري تر سوري دي هدف فټا کې په هدف کار وکړي له منفي چانل لري وسی کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د موضوع باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظرین په دې چې هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي نو دا همیشه ځکه مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان تر ټولو خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه ته یوازې خدای څخه طبعا حالت بدلی دی به خپل کار وکړي خپل درس وای ان شاء الله وخت راځي چې دی به سمره دي شي ویني
بیرته راځو د عطل خان پاکله ورسته پوښتنه مطرح کوم پروتونکي کې د تاسو عطل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن ووسی
دا د عطل کورنۍ د عطل پلار د عطل دي کې د عطل کاکاګان ارمان چې عطل یو لوی ډاکټر ووسیږي خصوصا د خوښ دا چې دی به د زړه متخصص ووسیږي او په افغانستان کې خلکو ته فاتو کې ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي حتی که هغه ډاکټران سي یو یا سي نه وي خاص یو نظر را جوړ شوی چې خارج کې ډاکټران خدي دا خدي او عبادت دي نو عطل ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سي خپل هیواد کې غریبانو پښتنو افغانانو ټول افغانانو ته خدمت جوړه وګرځي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تشکر خیر سیمه
درنو دوستانو دا و دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسی ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او د اووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې د اووم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یو عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونه په دوام د اتم ټولګي درسي سات پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. خون کې راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. له ښوونکي به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسی، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفسي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفسي سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي، ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي، دی ژوندی پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي، دی ژوندی پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري، ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوزې د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولی سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوزې د لارې هوا تنفس ولې د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة الریې یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوو په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو وارې تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو وارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. هنجره د ستونی یا د کومی څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې په روپیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قصبة الریې یا ترخیا ترازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبة الریې لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې ترخیا په راسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. راسته برانش چې دی هغه راسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه ترخیا ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په راسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه هغه یواری په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وخت یې هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غذا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده ځکه چې دی خپل هم ډیر دي.
دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي، او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې دي هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼه تي ورکوي تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس، ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم سی دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دوولس څخه تر شل وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا بیا کیدلی شي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم، په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دوولس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل، اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپله د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی، او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حده پورې. کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطرا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګی است. خوونکی راته وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي، او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس سر سره د کتاب د تمرینونو د پوښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو، او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان اداره چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاری د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم، دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم، کچې پس مینا خپل وی مورم سبا بیا بیا راځم، کچې پس مینا خپل وی مورم سبا بیا. لاڑی چی پر ہوش پکن لگا یا راجا اپل میں لاڑی چی پر ہوش پکن لگا یا راجا دائم کانست چی پر دے بازار بگا یا راجا بیٹی پس میں نپل کے مور رنگ باتا تم سہار شڑنے ماشام کا یا راجم لکھائی تم سہار شڑنے ماشام کا یا راجم دائم کانس کچھ پر دے بازار بازار